د شپې نه به جشوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه چې تر لاسو بجو دوام کوي په خبرونو پیلېږي. د ناروې د کډوالو شورا نن اعلان وکړ چې د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډېدو له کبله د افغانستان په ګډون په څو هیوادونو کې خپل بشري فعالیتونه وځنډول. د شورا په یو بیان کې ویلي دا لومړی ځل دی چې دوی اړ شوي له جګړو، ناورینونو او بې ځایه کېدو اغېزمن شوي. نږدې شلو هیوادونو کې د سلګونه زره خلکو لپاره روان او بیړني بشري فعالیتونه وځنډوي. په بیان کې راغلي چې د ناروې د کډوالو شورا اړه ده د افغانستان په ګډون په ګڼو هیوادونو کې خپل مرستندوی کارکوونکي له دندو ګوښه کړي او ډېر ژر به په بورکینا فاسو او د سودان په دارفور سیمه کې د امریکا لخوا تمویل شوي مهم بشري پروګرامونه وځنډوي. دا شورا وایي چې په 2024 کال کې د امریکا په مالي مرستو له 1.6 میلیون خلکو سره مرسته کړې. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو اجرایي فرمان کې د هیواد بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره ځنډولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویلي چې د امریکا هر ډالر چې مصرفېږي باید د هیواد د امن، سوکالۍ او پیاوړتیا لپاره وي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اسرایلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هغه وړاندیز رد کړی دی چې ویلي دي فلسطینی دولت د سعودي عربستان په خاوره کې جوړ شي. د وزارت نن په یو بیان کې ویل دوی دا ناممکن لمنل شویو حقایقو سره په ښکاره تضاد کې او د سعودي عربستان د حاکمیت سرغړونه ګڼي. بیان زیاتوي چې فلسطین د فلسطینیانو خاوره ده او تر هغه چې اشغال دوام لري او د فلسطینی وګړو حقونه تر پښو لاندې کیږي غزه او سیمه به بې ثباته پاتې شي. نتنیاهو متحدو ایالاتونو ته د وروستي سفر په ترڅ کې وویل چې ریاض کولای شي په سعودي عربستان کې دننه یو فلسطینی دولت جوړ کړي. دا تبصره وروسته لغوه وکړه چې ټرمپ وویل د غزې کنټرول د امریکا په لاس کې واخلي او خلک دې بل ځای استوګن شي. د فراه ولایت د ابو نصر فراهی د بندر د طالبانو کمیسار وایي د بندر ته په لاره کې یوې چاودنې دوه کسان وژلي او درې نورې ټپیان کړي دي. محمد اسماعیل زاهد وایي د دې کسانو موټر نن ماسپښین هغه مهال د سړک د غاړې پر ماین برابر شو چې دوی د بار لپاره فراه ته روان وو. د هغه په وینا ماین له پخوا هلته پاتې وو. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز یو ځل بیا هغه احتمال رد کړی دی چې هیواد اوکراین ته د اوږده وطن ویشتونکي تاروس دوله توغندي واستوي. ښاغلی شولز د خپل محافظه کار سیال له هغه نظر سره مخالفت وکړ چې وایي د روسیې په خاوره کې د اهدافو د ویشتلو لپاره باید اوکراین ته ویجاړونکي وسلې ورکړل شي. هغه په داسې حال کې چې د جرمني عمومي انتخاباتو ته دوه اونۍ پاتې دي پرون د محافظه کار ګوند په مشرۍ د ائتلاف له کاندید فریدریخ میرز سره په 90 دقیقې مناظره کې دا څرګندونې وکړې. شولز وویل دای فکر نه کوي چې د روسي قلمرو ته د دې وسلو استول به سم کار وي. میرز چې په نظر پښتنو کې له شولز مخکې دی ویلي وو چې اوکراین ته د تاروس توغندیو د سپارلو په اړه د نظر تل مثبت وو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تایید کړ چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې ټلیفوني خبرې کړې دي او ویل دی باور لري چې دوی د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په برخه کې پرمختګ کوي. ښاغلی ټرمپ پرون خبریالانو ته د خبرو پر مهال په دې اړه جزئیات څرګند نه کړل او دا یې هم ونه ویل چې دا خبرې د ده له لورې مخکې وي که وروسته، خو څرګنده یې کړه چې په راتلونکي کې به بیا هم له پوتین سره خبرې وکړي. د خبر په کیف کې داسې اندېښنې پارولې دي چې ګنې اوکراین د سولې د خبرو له بهیر څخه څنډې ته شوی دی. او د ګواتیمالا د پلازمینې ګواتیمالا سیټي د اور وژنې اداره وایي لږ تر لږه 10 کسان نن د یوې لویې لارې په اوږدو کې له یو پل څخه د یو بس د راغورځېدو په پیښه کې مړه او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. د دې ادارې د چارواکو په وینا دا پیښه نن سهار مهال وشوه. ویل شوي چې دا بس له ګواتیمالا سیټي څخه د وتلو په حال کې و. د پیښې علت تر اوسه نه دی روښانه شوی. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د مهمو خبرونو تفصیل خبريږي. و باورې چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار پر طالبانو تور لګولای چې د مرستو د پروژو قراردادونو کې لاسوهنه کوي. دا موضوع به په یو مرکه کې هم وشاربو.
د طالبانو د دلی مطمئن خلک لستون جوړی خلک راولي او لستون ورته ورکی هغه بلنه کارکون کله پویږي چې دارشتنی هغه مستحق خلک ده کنه.
مقابل کې د ایران سرپرست سفیر د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو پر سر د لانجې د حل خبر ورکړی.
موږ دلته یو سخت د اوبو د کمښت سره مخامخ یو او موږ هیڅ ډول مایده نه د ایران نه د پاکستان نه د تاجکستان نه د ازبکستان د هیچ چا سره موږ د اوبو مایده نه سو امضا کولی.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 15 دقیقې بحث کې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه چې نن د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې بحث پرې وشو خبرې کوو.
داعش ډله په افغانستان کې په مختلفو سیمو کې په تریټری کولو چې بیاسو کې په مختلفو تروریستي عملیاتو لاس پورې کړی.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د محمود ضیا منصوري په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لومړی موضوع ته د ولسمشر ډونالد ترامپ د ملي امنیت سلاکار وایي طالبان د ملګرو ملتونو د مرستې د پروژو په تړونونو کې لاسوهنه کوي. مایک والتس له امریکایي رسنۍ ان بی سي نیوز سره په مرکه کې ادعا کړې چې طالبان په قراردادونو کې لاسوهنه کوي او د په وینا له دې کبله د امریکا خلک نه غواړي د دې لارې خپلې پیسې افغانستان ته واستوي. طالبانو په دې اړه سند ویلې خو له دې مخکې تل ټینګار کړی و چې افغانستان ته هر ډول مرستې د ملګرو ملتونو للاره تر بیوازلو خلکو رسول کیږي. فیروزه عزیزی او د موضوع نور تفصیل.
سرالتی چی په وار وار د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو او د امریکا د تیر حکومت ممشری د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغانستان ته هر ډول مرستې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو لاره تر اړمنو افغانانو رسیدي. خو تازه یو ځل بیا د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي چې طالبان د ملګرو ملتونو په تړونونو کې لاسوهنه کوي چې په خبره د دوی د قراردادیانو په غوړه کولو کې مهم رول لري. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د ملي امنیت سلاکار مایک والتس د یکشنبه په ورځ امریکایي رسنۍ ان بی سی نیوز سره مرکه کې وویل
I don't think the American people support $3 billion plus dollars going over to the Taliban.
زه فکر نه کوم چې د امریکا خلک د ملګرو ملتونو د قراردادیانو لپاره لاري طالبانو ته ل 3 میلیارډ ډالر زیاتو پیسو د ځنګړي کولو ملاتړ وکړي. هغه قراردادیان چې واځي طالبانو ته د دې اجازه ورکوي چې د عمل په ډګر کې پریکړه وکړي چې څوک ورنه ګټه واخلي او چاته سزا ورکړل شي. او موږ په دې اړه ګڼ مستند شواهد لرو چې دا موضوع تاییدوي. موږ نه غواړو لازیات څېړنې او کمیسونونه جوړ کړو. ولسمشر عملی اقدام غواړي او دقیقا همغه کار هم کوي.
خغلی ویلز د امریکایي پر پراختیایي ادارې یو ایس ای ډی چې اوس د متحدو ایالاتو له بهرنیو چارو وزارت سره ګډه سوې نیوکه وکړه چې د دغه هیواد مالی مرستې په سمه توګه مدیریت کړي نه دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو خو ویاندې ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې نوموړي د ملګرو ملتونو د چارو په ګډون د خیریه بنسټونو او بهرنیو مرستو د هر ډول لاسوهنو په اړه راپورونه او اداوي رد کړي او ویلي دي چې دوی برعکس په سیمه کې د دغو ادارو کارکوونکو ته تسهیلات برابروي چې اړمنو افغانانو ته مرستې ورسوي. خو په افغانستان دننه د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو کارکوونکو او د مرستو ته ځینو اړمنو افغانانو بیا ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو سیمه ییز چارواکي د دوی په چارو کې لاسوهنه کوي. د ملګرو ملتونو د ادارې کارکوونکو چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم او د ادارې هویت خپور سي ازادي راډیو ته وویل
دلته واقعیت وضعیت همدا څه ده چې دوی اجازې هیڅوک نه قرارداد نیولی شي نه قرارداد چاته ورکولی شي. دوی فرمان نشي اول قرارداد بده طالبي بل چاته اجازه نه ورکوي. ما ته خیریه بنسټونه نور ادارات د پولاتو کې کار کوي نو دوی د آیت د نظر لاندې به توضیح کوي او زیات خلک به دوی په نظر کې نیول کیږي.
په ننګرهار ولایت کې د ملګرو ملتونو د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی یو کارکونکو بیا ازادي رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې د طالبانو لخوا د لاسوهنو موضوع سل په سل حقیقت لري. د ملګرو ملتونو بشري مرستو ته اړمن او د کابل ښار یو اوسیدونکي رحیم الله هم شکایت کوي چې دا بشري مرستې دوی ته نه رسیږي او په خبره یې طالبان او د ټولنې مخور او جماعتونو امامان خپلو کې سره ویشي.
بشري مرستې چې راځي طالبانو خپل کسان پکینیم پنیم باندې لیکي به هر رقم ته چی بیا دغه نورست بشری مرستې ملک ته وکیل ته راځي او د کلی ملا هم پکې شاملې. دغه خلک چې دغه کلی کې کوم مالدار کوم مخور خلګي نو مجبورن هغوی ته ورکول کیږي ځکه چې د وکیل او د ملا او د ملک کارونه ټول همدې خلکو پورې تړلی، نو هیڅکله هم نړیوالې مرستې په شفاف ډول دلته نه دي ویشل شوي او نه غریبو ته رسیدلی دي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د نورو هیوادونو په ګډون له افغانستان سره تر دریو میاشتو پورې مرستې وځنډولې. د ټرمپ ټیم او کانګرس کې د جمهوری غوښتونکو استازو ویلي چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې له نړیوالو مرستو ګټه پورته کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا د روان لمریز کال د عقرب میاشتې په لومړۍ نیټه په یو راپور کې ویلي و چې سږکال د طالبانو د مستقیمو لاسوهنو له امله د بشري مرستو درې اتیا پروژې په موقت ډول ځنډول شوي دي. اوچا ویلي و چې طالبانو یې د کارکوونکو له ګمارنې نیولې پر خلکو د مرستو ترویش او ګڼو نورو برخو کې مستقیمې لاسوهنې کړي چې په خبره یې د مداخلې د تیر کال په پرتله 3% زیاتې شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ملي امنیت سلاحکار مایک والتس ویلي دي چې طالبان د ملګرو ملتونو د مرستو د پروژو په تړونونو کې لاسوهنه کوي. د نړیوالو په مرستو کې د طالبانو د لاسوهنو د ادعاو په اړه مې د چارو د شنونکي نصر احمد شیرزي نظر وپوښت. ښاغلی شیرزي، د مرکې په پیل کې دې سوال ته ځواب وایي چې د ملګرو ملتونو د مرستو د ویش او قراردادونو د سپارلو په بهیر کې د طالب چارواکو د لاسوهنو ادعاوې د تڅومره کرخ کاری.
د طالبانو واکمنی داسې واکمنی ده چې هلته د طالبانو د اجازې نه پرته څوک سا نشي ایستلی، څوک خلک ویریږي یو کومن نشي لیکلی. هر څه چې په افغانستان دننه کېږي د طالبان تر څیړنې لاندې صورت مومي. هلته که بشري مرسته راځي که بهرنی همکاران وي، هلته هغوی څه پوهیږي چې دغه مرسته چا ته ځي؟ لستونه ما ګزارش کې واورېدله چې همدغه وکیلان او ملا امامان او د طالبانو د ډلې مطمئن خلک هغه یا اعتمادی خلک لستونه جوړی خلک راولي او لستونه ورته ورکی هغه بلنۍ کارکون کله پویږي چې دارشتنی هغه مستحق خلک ده کنه. ټول د طالبانو لاست ازي، ټول د طالبانو په اختیار کې ده، او د طالبانو د اجازه نه پرته هغه بلنۍ کسان هم چلته التناز هغه هم سن شي کولای پدې چې هغه د افغانستان د اجتماعنه د افغانستان د خلکو نه با خبر نه ده، د خلکو په منس کې نه ده. خو وکیل او ملایم هم چې څنګه په دوستان په گزارش کې وایي اغوی لستونه جوری ورکی دغه بشری مرستونم طالبان خپل ګرود پاره خپل استخباراتی یا جګریز مقاصد د پاره یو کره حقیقی خبره درشته هم خبرنده.
په دې کې تاسو په نظر څه فکر کوئ چې ملګری ملتونه به هم لاس لري او کبا د ملګرو ملتونو کارکونکو او ادارې د کارت مجبوره کیږي د طالبانو لخوا؟
تاسو وګورئ موږ د 50 کالو د رئیس هم دغه مشکلات سره مخامخ یو. همدغه ماسیوی انجوګان یو راغی به هر دلی چې په افغانستان کې حکم وو د بشری مرستو په نوم د افغانستان خلکو په نوم مرستې راغی. همدغه مرسته د سیاسي او استخباراتي مقاصدو ته پر استعمال شو. اصلي خلکو ته څه نه درسه د افغانستان نوم، د افغانستان د خلکو نوم استعمال شوی دا چې په دې کار کې رښتیا حقيقي خبره ده چې ملل متحد دوی خپل په دغه شیزونه بخته ده. دوی هم پوهیږي چې دا بشري مرسته عام خلکو ته نه رسیږي، سیاسي او استخباراتي مقاصد لپاره یا کوم دلی چې په افغانستان کې شتون درلودل یا اوس طالبان د دوی خپل ګټو لپاره استعمالوي. دا ښکاره خبره ده چې ملګرو ملتونه هم په دې مشکلاتو دخیل ده او خلک هم پوهیږي. همدغه چې افغانستان خلک اقتصاد ورځ په ورځ نور هم خرابیږي، همدا چې د افغانستان خلک نوم استعمالیږي، همدا چې افغانستان خلک بلکل اعتماد د ملګرو ملتونه ختم شوی ده. خو یو اصلي وجه هم دا ده چې ملګرو ملتو په هر سی پویږي خو بخاره نو وی او هغه کوم اصلي تصمیم چې وی د افغانستان د آسایش د افغانستان د خلکو د آسایش لپاره ملګرو ملتو هم هغه سي اقدام نه کوي.
مننه. او که یو رستې پښتنه هم ځواب کوي ښاغلی شیرزای چې کدا تورونه رښتیا وي یا د ادعاوې رښتیا وي، د دې زیان چاته رسیږي ستاسو په نظر؟ ملګرو ملتونو ته، ډونرانو ته، یا غمرستندویو هیوادونو ته، او که عامو افغانانو ته؟
وګورئ، عام افغانان خو د 50 کال رئیس ځپل شوی ده. کدا مرسته په صحیح طریقه په اصلي طریقه او پر اختیار بند شي، زه فکر کوم نور په افغانستان کې دغه تورستي ډلې د ترګرې ډلې او دغه ایراسافغان ډلې وشتون ډېره مشکله ده، د دې بقا ډېره مشکله ده. افغانستان خلک هم غواړي چې د افغانستان د نوم نه استفاده نشي. زه فکر کوم چې دغه مرسته که بند شي، د لوی قدرتونو د کوم دزګای چې په دې و اړه دوی کار کوي، دغه نقصان زیاد ده تر افغانستان خلکو. اوس د افغانستان د نوم نه دوی ګټه اخلي. د غزپل شوی خلک چې دوه وخت دوه د ایران ده، دغه په نوم پیسې راځي او پیسې زیات ترګرې دلې یاد طالبان جیبونه تزین.
د چارو شنونکي نثار احمد شیرزای و چې لا آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
آزادی رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر منوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې به هم د افغانستان اړوند مطالب لرو، خو اوس ورجو نړیوالو مسایلو ته. د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي دی چې له نن څخه متحدو ایالاتونو ته د فولادو او المونیمو په وارداتو 25% تعرفه وضع کوي. ښاغلی ترامپ دا څرګندونې تیر ماښام خبریالانو ته وکړې. کاناډا تر ټولو زیات فولاد امریکا ته صادروي. صفی الله سنگزی په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې په استناد د راپور برابر کړی.
ډونالد ترامپ وویل چې غواړي همدا دوشنبه د امریکا لخوا د فولادو او المونیمو په وارداتو د نویو تعریفو اعلان وکړي. ښاغلی ترامپ چې د یکشنبې په شپه نیو اورلینز ته د امریکایي فوټبال د پای لوبې یا سوپر بال د نندارې لپاره سفر کاوه، په الوتکه کې خبریالانو ته وویل: هو، هر فولاد چې امریکا متحده ایالاتونو ته راځي 25% تعرفه به ولري. المونیم هم همداراست. د حکومت او صنعت احصایې ښیي چې کاناډا، برازیل، مکسیکو او سویلي کوریا تر ټولو زیات فولاد متحدو ایالاتونو ته صادروي. کاناډا د متحدو ایالاتونو د المونیمو نږدې 80% برابروي. ترامپ خبریالانو ته دا هم وویل چې هغه به د فبروري په 12 یا هم 12 ښایي په هغو هیوادونو باندې متقابلې تعرفې اعلان کړي چې د مخې د متحدو ایالاتونو په محصولاتو تعرفې لګولي. هغه وویل داسې نه شي کېدای چې نور د 130% تعرفه ولګوي او موږ غلي کینو. کارپوهانو ویلي چې تعرفې کولی شي د نړۍ اقتصاد ته زیان ورسوي. دوی دا هم په ګوته کړي چې په اصل کې به د فولادو او المونیمو امریکایي مصرفونکي تاوان کوي، ځکه له دې وروسته به مجبور وي چې دا مواد په لوړ نرخ وپیري. د فبروري په 3 هم ترامپ خپل امریکایانو ته خبرداري ورکړی و چې ممکن دوی د هغو سوداګریزو تعرفو له امله چې هغه د تیرې اونۍ په پای کې د کاناډا، مکسیکو او چین په وړاندې اعلان کړي و، له اقتصادي درد سره مخ شي. دا درې هیوادونه د امریکا تر ټولو لوی تجارتي شریکان هم دي. ترامپ بیا په مکسیکو او کاناډا باندې تعرفې د 10 ورځو لپاره ځکه وځنډولې چې د یادو هیوادونو مشرانو له سره په خبرو کې د ناقانونه کډوالو د ورتګ او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې د یو لړ اقداماتو ژمنې ورکړې. د امریکا ولسمشر په دې باور دی چې په بهرنیو توکو د مالیې به بالاخره بیرته امریکا کې د دغو موادو تولید ته لار پیدا کړي. د امریکا ولسمشر د اروپایي ټولنې پر توکو هم د تعرفې ګواښ کړی او ویلي دي چې دا به یقینا او ډیر ژر ولګول شي. هغه دا هم وړاندیز وکړ چې برېټانیا هم د تعرفو هدف کېدای شي. ترامپ له اوږدې مودې راهیسې د اروپایي ټولنې لخوا د امریکایي موټرو په اړه د 10% تعرفو په اړه شکایت کړی. په داسې حال کې چې د اروپایي موټرو په اړه د امریکا نرخ 2.5% دی، که څه هم نرخونه د موټرو پورې اړه لري. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د فبروري په 9 وویل اروپایي موادو د امریکا تعرفې به په متحده ایالاتونو کې انفلاسیون زیات کړي، او سی این این ته وویل چې ترامپ باید په دې برخه کې د اروپا دننه د امریکا په ملګرو تمرکز ونه کړي. ماکرون ویلي اروپا ستا لومړی مشکل نه دی، ستا لومړی ستونزه چین ده، نو په هغه باندې پام کوه. په ټوله نړۍ کې د ونډو بازارونو وروسته له هغه ولوېدل چې ترامپ په پیل کې د کاناډا، مکسیکو او چین په وړاندې تعرفې اعلان کړي، خو وروسته بیرته په دې ښه شوې چې هغه د تعرفو په اړه د خبرو لپاره لیوالتیا وښوده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. په کابل کې د ایران د سفارت سرپرست علي رضا بیگدلی ویلي د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو اوږد مهاله شخړه د وروستیو بریالیو خبرو له لارې حل شوي. هغه ویلي د طالبانو د حکومت چارواکو ایران ته ډاډ ورکړی چې د سیستان او بلوچستان ولایت د اوبو د ستونزو په حل کې به لازمه همکاري وکړي. عبده سپوږمۍ په دې اړه نور جزئیات اوروي.
په افغانستان کې د ایران سفارت وایي چې له افغانستان سره د اوبو د لنجمنې موضوع پر سر هوکړې ته رسیدلې. په کابل کې د ایران د سفارت سرپرست علي رضا بیکدلی پرون یک شنبه د فبروري په 9مه د افغانستان له یوې کورنۍ رسنۍ سره په خبرو کې ویلي چې د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو د حقونو اوږدمهاله شخړه د وروستیو بریالیو خبرو اترو له لارې حل شوې ده، او دا چې د طالبانو د حکومت چارواکو ایران ته ډاډ ورکړی چې د سیستان او بلوچستان ولایت د اوبو د ستونزو په حل کې به لازمه همکاري وکړي. هغه زیاته کړې چې دا پریکړه د اسلامي ورورګلوۍ او د دواړو هیوادونو د دوستانه اړیکو پر بنسټ شوې ده. بیکدلی همداراز ویلي چې ایران له افغانستان سره د اقتصادي همکاریو پراخولو ته ژمن دی. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر د وروستي سفر پر مهال دواړو هیوادونو د 1450 لمریز کال د هلمند د اوبو تړون ته د ژمنتیا پخلی کړی دی، خو پوښتنه دا ده چې له دې تړون پرته د ایران او طالبانو ترمنځ د اوبو پر مسله د کوم بل تړون لاسلیک کول یا هوکړې کول افغانستان ته څه پایلې لرلی شي. د اوبو د چارو کارپوهان وایي په داسې حال کې چې افغانستان خپله د اوبو له سخت کمښت سره مخ دی، اوس مهال له ګاونډیو هیوادونو سره د اوبو هر ډول تړون د افغانستان په ګټه نه دی، او دا د افغان ولس په حق کې ستره جفا بولي. د دوی له ډلې عبدالله هیواد ازادي راډیو ته وویل
موږ دلته یو سخت د اوبو د کمښت سره مخامخ یو، او موږ هیڅ ډول مایده نه د ایران نه د پاکستان نه د تاجکستان نه د ازبکستان د هیچا سره موږ د اوبو مایده نه سو امضا کولی. ولی موږ خپله د هر څونه د یخچالونه چې موږ درلوده چې د موږ د اوبو د منابعو اصلي سرچینه ده، هغه اوس تقریبا خلاص دی. تقریبا 2014 کې چې موږ آخري سروې کړی وو د 10000 یخچال څخه 2500 یخچال موږ درلودل، او نور ټول یخچالونه مو ویلي ویدی خپل ملت خپل خلک زموږ اوبو ته ضرورت لري.
دی اوبو او چاپیریال متخصص نجیب الله سعید هم ازادي رادیو ته وویل
د 1950 کال تړون له ډیرو باسونو نه ورسته د دوه شاهي حکومتونو ترمنځ امضا شو. هغه وخت ډیر اعتماد موجود وو، دواړو حکومتونو یو بل ته ډیر نږدې وو، دواړه مشروع حکومتونه وو. نو هلته د ډېر بحثونو نه وروسته هغه د اوبو د اندازهګیري ارقامو پولیدو او ډېر تخصصي بحثونو نه وروسته، حقوقي بحثونه او هم تخصصي بحثونو نه وروسته، یو جامع تړون لاسلیک شو. چې دغه جامع تړون نه یوازې چې د اقلیم بدلون کې هغه تاثیرات په نظر کې نیولې ده، ځکه چې هلته ویلې ده چې وچ کال نورمال کال او له نورمال کال نه مافوق کال، یعنی ډیر اوبو لرونکي کال. نو دغه تړون باید د 1950 کال تړون باید احترام وشي، او دواړه هیوادونه باید خپل حقوق د هغه تړون په شوکات کې وګوري او ولټوي.
هڅه مو وکړه چې د ایران د سفارت د دې څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو، خو د دوی د برېښنا او اوبو لګولو وزارت ویاند متي الله عابد زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د افغانستان د اوبو مسله یو لنجمنه موضوع ده، او دواړه لوري غواړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ مناسبات عادي وخی. سیاسي فعال حکمت الله حکمت ازادي رادیو ته وویل
اوس چې اقلیمی تغیرات راغلي دي، اوبه کمې سیمې سوي دي، اورښتونه کم دي، افغانستان ډېر اوبو ته ضرورت لري. پر دواړو سندونو باندې، هم پر هلمند باندې هم پر هاري رود باندې، د نوو بندونو تړل په حقیقت کې د افغانانو وړتیا ضرورت دی، اړتیا ده. ځکه نو ایرانیان تشویش لري چې که دا سلسله دوام وکوي کېدای شي چې پر دوی باندې د اوبو اندازه نوره هم. زه فکر کوم چې دواړه لوري اوس هڅه کوي چې وښيي چې دواړه د نیوکو مناسباتو په درلودلو سره د اوبو ستونزه حلوي، د نورو ستونزو د راپیدا کېدو لامل ونه ګرځي.
افغانستان او ایران په کال 1950 لمریز کې د هلمند د اوبو د ویش په برخه کې تړون لاسلیک کړای. د دغه تړون پر بنسټ افغانستان باید هر کال د هلمند د سیند په اوبو کې ایران ته 1.5 میلیون متر مکعب اوبه ورکړي. د دغه هوکړې پر بنسټ ایران ته د هلمند له اوبو 40% برخه رسیږي. که څه هم ایران په وروستیو کې په وار وار دغه تړون د ناعملي کېدو له امله شکایتونه کړي، خو افغان لوري ویلي چې ایران ته په تړون کې له یادې شوې اندازې زیاتې اوبه ورکړي دي.
facebook.com/azadiradio
قدر من اوریدون کوشه به ورسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو له غمخ کې اورسته راپور لرو. په روزګان ولایت کې د بې کیفیته او تاریخ تیرو توکو پلور په بازارونو کې زیات شوی. خلک وایي چې له دې کبله دوی ته سختې اندېښنې پیدا شوې دي. د دوی په وینا دا توکي نه یوازې د خلکو د روغتیا لپاره زیانمن دي، بلکې د دوی باور هم کمزوری کوي.
د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي چې په بازارونو کې د تاریخ تیر او بې کیفیته توکو پلور په دې وروستیو کې ډیر سوی دي. د دې په وینا د دې توکو پلور نه یوازې د اقتصادي ستونزو لامل ګرځي، بلکې د خلکو لپاره د روغتیايي خطراتو سبب هم کېدای شي. یو له دې کسانو څخه عبدالله دی چې د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکي دی، وایي
د دولت ډیر د غوړي چې در وخت چې شم باید ټول کې خلک شاید ډیر سره پسنځ کې ځکه چې هغه لور پروتو سیمه کې شته، هغه کوم تاریخ هغه د خلکو ته نه معلومیږي. اس یو رقم چې خرچېږي په هغه طرز خرچې رانی شي، نو خلک دغونه چې رقم شي ور سره پسنځ.
د اورزګان ولایت د یو شمیر نور اوسیدونکو په خبره ځینې پلورونکي د دې توکو د پلور لپاره ځانګړي هڅې کوي او خلکو ته دوکه ورکوي چې کیفیت لرونکي توکي راوړي او جیلی مارکونه ور باندې وهلي، خو په حقیقت کې درست نه وي. د دغه ولایت یو بل اوسیدونکي جان محمد د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دغه توکي اکثره پر بیوزله خلکو پلوري.
باید د تاریخ تیر شي څوک خرڅ نه کړي، هغه کو د دیت کنداري شان دي کې کتب سکور دي کو دا شان دي او که دوای دا ځکه د انسان ته ډیر تاوان کوي. دا چې خلک شان وګوري او بس د تاریخ نه تیر دا شان نه شي ته تاوان نه وکړي.
روغتیا پالان خلکو ته مشوره ورکوي چې د تاریخ تیر او بې کیفیته توکو څخه ډډه وکړي. هغه وایي که څه هم دا توکي د بی د ټیټوالي له مخې جذاب ښکاري، خو په حقیقت کې د دې ډول توکو استعمال د روغتیا لپاره جدي ګواښونه لري. روغتیا پال قدرت الله نیکزاد:
که څوک دا وخوري د روغتیا لپاره هغه ضرری دي، در وخت درمل یا در وخت تیر خواړه کاغه بسکوټ دي کاغه مشروبات دي کاغه نور دا شان میاندي، هغه روغتیا ته ضرر رسي. دا انسان د مرزي سره مخ کوي، یعنی د ډیر تکلیف سره بیا مخ.
په اورزګان ولایت کې د خوړو او درملو د برخې مدیر مولوی عبدالله عبد ویل چې په دې برخه کې جدي اقدامات اخیستل کیږي او هغه څوک چې بې کیفیته توکي پلوري د هغوی سره قانوني چلند کیږي.
چې خلک کمی غوښتنې لري هغه موږ ترسره کوو. د ریاستو د وزارتو د خاصم مشته دا امر دی، د شیخ صاحب د خاصم مشته دا فرمان دی چې دغه تاریخ تیر شان او بې کیفیته شان او هغه درمل چې هغه ولست زیان رسي او بدن ته زیان رسي دا به ټول موږ راټولو او دا به بیا سوځو. که هم موږ دا پلان لرو او ار وزه د دې زموږ دغه خدمتکاران هغه وزي زموږ ملګري وزي شان راټولي، نو او ولسوالی ته هم پلان لرو، په مرکز ته هم پلان لرو، پلانونه لرو چې دا به راټولو او شان به سوځو. بیا
د اورزګان ولایت اوسیدونکي روغتیا پالان او د خوړو او درملو د برخې مسولین ټول په دې ټینګار کوي چې باید د بې کیفیت او تاریخ تیرو توکو له پلور څخه مخنیوي وسي. دا مسله نه یوازې د خلکو د روغتیا لپاره ګواښ دی، بلکې اقتصادي مشکلات هم رامنځته کوي.
ستاسو لا پیغامونو.
سلام علیکم د ازادي کارکونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلی قبول کړئ. نو موږ دا غوښتنه سایت څلور شي دغه زموږ دغه تر یو ځایه پر ورسو شي. دلته په مساکلا کې شبکې ډېرې د بي سیم کمزوري دي او هیڅ جواب هم په ورس کې دوه یا درې هم نه کوي. دلته دوه ګنج شته، دوشنبه او پنجشنبه، په دې کې لس واره چې زنګ وو یو وار جواب درکوي. بل مشکل دا ده چې د دوی وړاندیزونه ډېر ګران دي، خلک لږ استفاده ځینې کوي. د دوی په وړاندیزو کې زر دی کې په یو سل اتیا افغانۍ ورکوي، هغه یو سل اتیا افغانۍ هم وخوري هغه زر دی کو کې دوه سوه خلک نشي مصرفولی، ځکه د دوی شبکه کار نه کوي. نو هیله کوم چې دغه زموږ دغه تر یو ځایه پورې ورسوي چې دغه خپل شبکو ته متوجه سي او دغه خپل مصرفونه کم کړي. انټرنیټ خدمات هم ډېر ګران دي او دغه یو خلک دوه سوه دی کې ته ضرورت لري، پنځوس دی کې ته ضرورت لري، نو هغه وړاندیزونه باید دوی ارزانه کړي. ډیره مننه په مخه مو ګلونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ موږ دا وختونه لا باید دایمه پیغام سره نشر کړي دلته سخت زمای ده ورختونه ډیر وسو باید سی موږ سره کومکونه وسی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
السلام علیکم زه د هلمند نه دادی ولسوالۍ څخه محمد نبی استاد خبرې کوم دغه موږ غواړو چې دغه د شورا پر منطقه باندې شاول په درش کې یو خدره تکشي د افغان بیسم خو ده موږ ډېر ورسره نبستنګ یو وروره مننه ژوندی وس
ستاسې پیغام ستاسې نظر
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري د وخت د شپې